Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومی اتمه او د دسمبر نه ویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال له پایله 15 افغانان اعدام کړي دي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 ښودل شوی و. د بشري حقونو سازمانونه تل له ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټات وایي د کابل د هرو 5 اوسیدونکو له ډلې 4 هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې خویدنې په وړاندې او دغه راست د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالي دي. که څه هم د کابل کرام نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 4-5 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګاډۍ خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسئله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې دوستانه نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او که نه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړې ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅې. څېړونکي وایي اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بله پای غوره کړې ده.
بل ورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه. ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکران ولسمشران وایي د جګړې د پای ته رسیدو خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرو. نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغې هیواد د یو شمېر دیني علماو وروستی دریځ ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي وو که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستانه بهر به خپلو اتباعو ته د پوځي اقداماتو اجازه نه ورکوي، د خبرو پر بیا پیل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمېر کتونکي هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بله لار نه لري او په خبره یې دا کار باید درېمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي یې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لاره ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوي، په کې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د شا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلطې فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دسمبر په 20مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړنې په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ته غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې خپله پای غوره کړې ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چیرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، طبعاً چې دا وضعیت نور هم کړکېچنوي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي. خو خبره دا ده چې پاکستان کومه اجندا مختم کړي، دغه تر اخره څرګنده نه ده.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوه وختې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرګزوب لیړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغو دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان یې هم څوک نه اخلي. له دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دکاندار پرویز یک شنبه د ډسمبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
قالینو دکاندار امر نو انت حکومت مونږ ته جوخ را کړی دی چې تاسو دوه ورځې خپل کاروبارونه ختم کړي بي خي امکان نه لري ادامه ختم کړو، ځکه چې زما سره د پاسه 2 کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سره خپل پیور کړی مالکانو ته 55 لک روپۍ دا مونږ ته بیرته مالکانو راکړي، نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډېر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو له لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندي سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکی خودل شوی، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډۍ، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې دنه خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري، هلته اندر شیر ته هر ځای ته ورغلي دي. اول خلک پالیسی جوړه کړي، اول خلک ترتیب جوړ کړي، دغه پالیسۍ دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسي نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دې په 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ روپۍ دکان باندې سرکول شو ورکړی ده، کارخانو دکانونه خو ډېر قیمتي دکانونه دي، هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی، نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نوموړي دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوي او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بله لاره نه لري. تازه به یو شمېر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دسمبر په 28مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 30مه ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پښتونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم له ډېر مجبوریته پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی روان دي خلک پتنګ او دا کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساتو وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باجه پاتې دي، د جلالآباد خلک اکثر لاړل او دا باجه کرایه نه لري، دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزم یې ګرم تیر شي نو که په سر لای لار شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ 2 میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر شپږویشتمه په ګډ راپور کې ویلي و چې د روانې میاشتې له څوارلسمې نه تر شلمې څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23 هم په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه کمیشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبري کانفرنس جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکي وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغېزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغو پیښو ته رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي:
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د ده په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روانې ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 2 تاجک افسران او 3 برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 3 نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي، خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو 2 کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګری طالبانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناسته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بے حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ترامپ او زلنسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړې چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي، خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې د پکتیا په یوه ولسوالۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورځو د کابل حضوري چمن ته. دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره لزمکه کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سرک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته په تاګي کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلوري کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
تمرین کوو. د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاډ او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدې په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 3 لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیر 2 لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی وو. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسېدو ورسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایي او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکیرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکیرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکو روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یا دی دل تراتک تا دی زرمتی پارا دیر لو الاس تراولن دا زکر دل تا دول سالی ستون داری او دیر زیاد و لسون دی دیر زیاد ستون جی بیست تر کابل و تر گدیز با مختلف دیر مساری پرات لو وس الحمدلله دی دی و لسون دی پارا دا او دا پر وسلن دا سو و الحمدلله دل تسرالم گدیر خوشحالوی او دیر سهلتون بخل بود.
دا زرمت و سیدون کی زیادوی دی یاد سیمی خلق غریب دی او پخوای دا برخنای تسکیرو پتر لاسه کولو دیر تاوان که دا. یو تن قومی مخور حاجی محمد ویل
دا با 4-5 کاله دیر استریابی و دیر حلی زلی مر وکلی و بالاخره پا دی بانی بریالسو هر زرمتی تا باشی گردیس تا با تا یا با کابل تا تا یو تسکیره دیتا پا 5,000-5,000 تاوان تا بانی دل نو واسی دل تا خپل کور کی ورکل کیزی ای تذکری اغا خپل شای با بانک تا جمع کیجی نوری دیده مصرف نستا، تکسی نستا، هوټلی نستا.
د زرمت اوسیدون که ولان دیوایی پخوا دیر وقت د زینو خزو او نارنو د تذکیرو نشتون پا هر برخه که ستونزی جوری کریوی او حقوی لعامم رست و امتیازونو بی برخه پاتی کدل چه د تذکیرو پا ترلاسه کولو حقا ستونزی حلیگی. یو تن قومی مخور عبدالرحمن ویل
د موږ نر او ښځو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي تر دې چې د دې ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره ایسره اخلي او ورته درېږي.
بل لوري ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیک تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژۍ سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول نورم لرو چې یو مرکز کې د یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو د هڅه کو ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رحمت کو دي لکه تاسو رو په حق
دی ادوانی ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کې دي چې هر چا په بیلابیل وختونو کې خپل اړتیا او ته په کتو دوه او درې تذکيري هم جوړولي چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولي بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژندپاڼو د قیمت